دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ویونکو په دې هیله چې روغ جوړ وي زه نظرانه یوسف زید درته د خپلې ماخمنۍ لومړی خبری خبرونی سره هرکلی وایم درنو ویونکو په خبرونو کې به تازه رپورټونه او خبرونه واوري د خبرونی په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا پکلا کا رد کړي چې د افغانستان له خاورې نه د هند په اشاره د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ د لړم یا عقرب په 15مه په کابل کې خبره شوې راغلي چې په دې اړه د پاکستان د لوړ پوړو پوځي او ملکی مامورانو لخوا لګول شوی الزامونه بیا اساسه دي پرون د شنبه په ورځ تورن جنرال بابر افتخار بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ځای د یو غټ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې تور لګولې چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماټیکي نمندګیونه د هیواد په خلاف د فعالیتونو لپاره استفاده کیږي د جنرال بابر په وینا دا وخت د وسلوالو جنگیالو د روزل لپاره د افغانستان په خاوره کې شپږ شپېته کمپونه فعال دي د افغانستان او هند حکومت مخکې هم په دې اړه د پاکستانی چارواکو لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي وو د پاکستان د پوز وایم دا تور حمله غوله چې د ننګرهار د ولایت د ممندرې د ولسوالۍ یو قومي مشر ملک فریدون سمود مخکې د پېښور د کرهنې د پهنتون پر انګړ باندې په مرګانې حمله کې لاس لرو د پاکستان د پوز وایم دا الزام په داسې حال کې ولګو چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبه پر ورځ کابل ته سفر وکړي او د حکومت درانه شکرول لپاره د مخالفانو فعالیتونه ګړندې شوې دي په اني وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې د قندهار او د هلمند په ولایتونو کې له طالبانو سره په وروستیو جګړو کې 125 پاکستانیان وژل شوي دي دغه وزارت مطبوعاتي وایم طارق آریان نن د یکشنبه په ورځ د لړم په 15مه په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 55 قمندانان هم شامل وو چې زیاتره د مخامخ جګړو په دوران کې وژل شوي او یا د حکومتي قواو په هوایي بریدونو کې وژل شو خو طالبانو لا تر دې دمه د کورنۍ چارو د وزارت د وایم دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې لبل خو د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا د هلمند په جګړو کې څه د پاسه لزره کورنۍ بې ځای شوې دي چې زیاتره په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخستې همداراز د قندهار د ولایت د ارغنداب میوند ژیړی او پنجوایي پولیسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله په زرهاو ملکیان بې کوره شوي دي خو د افغانستان حکومتي چارواکو لا په جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د کوننوس اوبای ویروس 215 تازه پیښې ثبت شوې دي او 12 سنه ناروغان په دغه موزی ویروس باندې داخله کېدو له امله مړه شوې دي د حکومتي ارقام بل مخ ته د دمه په افغانستان کې د کورونا د کوننوس اوبای ناروغي لامل د مړو شو ناروغان شمیر 1,401 رسیدلی دی خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت د سیګار دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر وچا ممکن چې د مړو اصلي شمیر له دغه شمیرې نه لوړي په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنو د مرکز د تازه معلوماتو لمخې په نړیواله کچه تر اوسه پورې په دې وژن کې ناروغي باندې نږدې 450 میلیونه ناروغان اخته شوي دي څه د پاسه 1 میلیون ناروغان مړه شوي دي تر ټولو زیات ناروغان او مړي د امریکا په متحده ایالاتو کې وو نن د یکشنبه په ورځ په اروپا هند او برازیل کې د دغه وژن کې ناروغي د ناروغان د شمېر د زیاتېدو رپورټونه ورکړل شوي دي او یوازې په هند کې په 13 ساعتونو کې 1,000 مثبتې پېښې ثبت شوي دي په متحده ایالاتو کې دا وخلص میلیونه ناروغان په دغه موزی ویروس باندې اخته دي او په هند کې مجموعي شمیر 8.8 میلیونه او په برازیل کې شمیر 15.8 میلیونه ته رسیدلی دی د امریکا د جمهور ډانلډ ټرمپ یو شمیر سرسختو خلاصو طرفدارانو په واشنگتن ډي سي کې د شنبه په ورځ د هغه په طرفدارۍ او د انتخاباتو د نتیجې په خلاف احتجاجي مظاهره وکړله د مخالفانو سره د لاس اچولو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي خاغلی ټرمپ بیل دینا چې ثبوت او شواهد وړاندې کړي تور لګی چې د نومبر د درېمې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه سره ټګي شوې ده له واشنگتن ډي سي نه علاوه په ځینو نورو خلونو کې هم د هغه طرفدارانو احتجاجي غونډې کړې دي. مظاهره چانو دا شعارونه ورکول چې د غلا او سرقت مخه ونیسي، خو په مختلفو ایالتونو کې د رایو د شمیر وروسته څرګنده شوې چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په انتخاباتو کې غوس بره مندلې. ښاغلی ټرمپ صرف دو ساعته مخکې په هماغه سړک باندې تیر شو چیرې چې مظاهره چان راغونډېدل، او د ورجینیا په ایالت کې د ګلف د لوبې لپاره خپلې شخصي بانډې ته ولاړ. پاسې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د جنوبي ختیځې آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان لس غړو او د پاسفیک د سیمې پنځو هیوادونو یو غټ تجارتي تړون لاسلیک کړی دی، خو په دغه تړون کې متحده ایالات نه دي شامل. د امریکا غږ خبریاله ایسابیلا کوکوکولی په خپل رپورټ کې وایي چې دغه تجارتي تړون تر ټولو زیاته ګټه به چین ته ورسیږي. دا تجارتي تړون چې نن د یک شنبه په ورځ د ویتنام په پایتخت کې آنلاین علي غونډې په وخت لاسلیک شو، مشري د چین جمهور رئیس شي جین پینګ او د ویتنام د صدر اعظم په غاړه وه. د دې تجارتي تړون د لاسلیکې دوه په نتیجه کې په نړۍ کې د یو غټ تجارتي بلاک یا ډلې د رامنځته کېدو لپاره لاره خلاصه شوې. له چین او ویتنام نه علاوه جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نوی زیلند هم په دغه تړون کې شامل دي. د افریقایي هیواد اریتریا په پایتخت اسمارا باندې نن د یک شنبه په ورځ 16 کټونه ولګیدل، او د ایتوپیا د ناکرار شمالي سیمې تیګری سیمایز مشرې زمواري په غاړه اخیستې ده. د ایتوپیا په دغه شمالي سیمه کې له تیر دوه هفتونه د حکومتي ځواکونو او د تیګری د ازادۍ د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي، او فکر کېږي چې ګاونډي هیواد اریتریا د یاغانو ملاتړ کوي. اریتریا چې وخت ایتوپیا د خاورې برخه وه د 1900 میلادي کلونو په دوران کې له یوګدو خونړي جنگ نه وروسته له ایتوپیا نه خپل ازادي واخیسته. تر اوسه پورې د معلوماتو چې څو راکټونه پر اسمارا باندې لګیدلې دي، او د اریتریا حکومت هم رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا په تیګری کې د روان جګړو له امله شاوخوا 15,000 خلک ګاونډي هیواد سودان ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میچل باچالک په تیګری کې د روان بشري ناورین په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې، او د برما په پارلماني انتخاباتو کې د میرمن آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ ګوند چې پوځیان یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره غوت اکثریت ګټلې دی. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
کډر مونږ اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر غنی په بلنه کابل ته سفر کوي. افغان حکومت وایي چې دغه سفر په جریان کې به د کابل سولې په بهیر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا په اړه نظرونه شریک او بحثونه وشي. په مخکړې په حق لبان کې زموږ د همکارۍ لیمینیا زیر رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په همدې رواني اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د وزارت ویان ګران هیواد د شنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې کابل ته د عمران خان رسمي سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کیږي.
دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي. ستیر امنیت دواړو رهبرانو درلوده د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اړه په ټلیفون کې خبرې کړې وې. ولسمشر غنی د دې ټلیفوني خبرو پر مهال ښاغلي خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د عمران خان دغه سفر به د افغان سولې پر روان بهیر کوم مثبت غیز ولري. د سیاسي چارو کارپو سليمان سباوني پاړه وای
کچیر ته غونډي هواد پاکستان صادقانه همکاري وکړي د سولې په پروسه کې هیڅ نو شک نشته، او داډمنیم چې په افغانستان کې سولې راځي. دا رنګ د عمران خان سفر هم کابل ته خورا مهم بولم، ځکه د سولې په برخه کې کچیر ته ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان حکومت وکولای شي چې دوی ته قناعت ورکړي شي، یا دوی ته د دوی رول وخی چې کتا سو وغوړي په دغه برخه کې او پوره همکاري وکړي پرته لا منافقت او صداقت همکاري وکړي. نو هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې را
دی. ولسی جرګې غړی ګل احمد کمین وایي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره یو لوی زیان دی او پاکستان باید د افغان سولې لپاره صادقانه مرسته وکړي.
بل اخر هدف دا دی چې د سولې په پروسه کې پاکستان مرسته وکړي، صادقانه مرسته وکړي، چې موږ داسې حالت ته رسیدلی چې نو د افغانستان جګړه د منطقې لپاره یو ډیر غټ زیان دی. هر ورځ د افغانستان د جګړې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په اقتصادي لحاظ باندې ډېره سخته ضربه ویني او په سیاسي لحاظ باندې منفي اغیزې، په نظامي لحاظ باندې منفي اغیزې لري. نو ګاونډیان، منطقه او مجموع کې نړۍ مجبور ده چې د افغانستان د مازلې ته د پای ټکی کېږدي.
افغانستان ته د عمران خان سفر په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تر هغه وروسته د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفرونه وکړل. د افغانستان حکومت تل پاکستان د افغانستان ضد وسلوالو ډرو ته په پناه ورکولو او ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان ورته تورونه رد کړی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته بلنور کړی دا مونږ په دې اړه باندې چې د سفر څه اهمیت لري په خبر کې د ډان رسپانی د خبريال اسماعیل خان سره مرکه کړي تفصیل در اورو. کې نو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی عمران خان ته د سفر بلنور کړی دا تاسو دغه بلنه سمره مهمه ګڼي؟ عمران خان به دغه سفر ته څنګه وګوري؟ تاسو کې بده راته خپل نظر وایي.
تاسو ته اوس خو تاسو په طرفه دوه کې خبرې راوړې دي. د دې تورې مقصد یو دا دی چې تاسو په طرفه د عبدالله عبدالله راغلو، بیا ورپسې حکمتیار صاحب راغلو. نو پاکستان غوښتل چې د شمالي صاحب سره هم خبرې ترې وکړي، خاص کر د دې دوه د چې کوم اګریمنت شوی دی دا غوښتي نه پس بدگمانے ختم شي یو براڈر پاکستان شي دا عبدالله عبدالله سره بیا حکمت یار صاحب سره او د اسدار چې نور کوم داسې مشران دي افغانستان د مختلف ګوندونو تغیر سره هم په رابطه کې شي چې په اعتماد کې واخلي د پاکستان چې کومې هلې ځلې کوي کوم کوششونه کوي د هغې باره کې د افغانستان دپاره چې کوم پاکستان خپل کوششونه کوي هغه په دې خلک په اعتماد کې واخلي.
تاسو څه وایئ چې د امریکا د حکومت د بدلېدو وروسته د پاکستان او د افغانستان په دغه خبرو باندې کېدای شي چې څه بدلون نه څه تغیر خوړلی وي؟ هغه ته نیچ کمی دي د خبرونه.
تاسو دا چې یو مشکل خو په دې کې دغه وو، خاص کر د 3 نومبر الیکشن د ریزلټ باره کې مخکې نم دغه دغه وو چې کو ترامپ صاحب الیکشن پیل آیا دا امریکی پا پالیسی کے بس بدلون را دا افغانستان پر لڑا یا چکم دا جواکونو دا وخو کما خبر و آگئی کے بس بدلون را دی نو اوسا پوری خو هم ترامپ صاحب تاستا پتا دا خو پل شکست نمانلو نا اوسا پوری ڈیڈا کڑے گا غیر یکینی دا دا طالبان هم پا دی ماندی نظر ہو دا امریکی پا الیکشن ماندی او دا افغانستان هم نظر ہو دا پاکستان هم نظر ہو اس پتا کتلی کی گی چی د جز بایدن چی کم الیکشن ہو گٹا لو وغی تا صدارت پان سبتر آگل نو آیا دا غی نپس دا امریکی پا پالیسی کے بس سب ادلو برازی پینٹاگان چی کم دین آگی با دا امریکی دا غصر بدیزی کم ٹائم ٹیبل چی آگی جوڑ کردی آیا آگی پاندین آگی تا بدی آڑی ایگ دی کنا پایچ پس سب ادلو برازی نو پلا د دې ټول خبرو بیا دارو مدار چې کوم دی هغه په دې باندې چې دا دوه تمپیس اګریمنت چې د امریکا سره دا غي بس تبرو دي آیا غي کې بوسه امریکا څه بدلون غواړي ځکه چې په دې باندې خدای افغانستان د حکومت مخکې هم ډیر زیات په دې باندې کنسرنز او تحفظات دي غریب اوس کوشش دی ځکه چې اوس زه په کوم چې د زلمی خلیلزاد په دې نه پسور وی آیا نوی کس پر راځي که امریکای د بچ کم دی نو هم د زلمی خلیلزاد سره دوی نو دا سيزونه دا سيدي چې د دې سوالونو سره پورې جواب نشته دی تر څو پورې چې د ترانزیشن پیدا شوي او دا مسله شوی نه زموږ خل درا کې مې شوی نه به دا څه غیر یقیني د صورت حالي دې د پاره پاکستان وړي چې د افغانستان سره په یو شان ځکه چې د پاکستان هم په دې باندې دغه د امریکي چې کوم دا ټایم ټیبل ورکړو د ځواکونو د خو لپاره په دې باندې د پاکستان هم تحفظاتو او د افغانستان هم پاکستان هم تحفظاتو نو خبره ده چې اوس به دی وړي پاکستان او د افغانستان کم از کم یو نظری چې کوم نوی اډمنستریشن زمیر راځي په امریکا کې چې هغه سره په یو نظر باندې موافق وکړي
مننه اسماعیل خان ستاسو وخت
مهرباني
د امریکا جا آشنا رادیو اوري
د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست په افغانستان کې خپل پوځیانو ته ویلي چې هیواد ته د ستنېدو وخت را رسیدلې دی. کریستوفر میلر په یو پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي خو د القاعده سره جګړه لا تر اوسه ختمه شوې نه ده. فرانسیس امریکان غوښتي پوځیان دې نه راوباسي. د سولې په خبرو کې نه پرمختګ او کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر د دې اونۍ مهم بحثونه بلل کیږي.
امریکا د دفاع د پخوانی وزیر مارک اسپر له ګوښه کېدو وروسته د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر امریکایي اساکرو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې امریکا ته په 2001 کال کې د القاعده راوړې جګړه به پای ته رسوي او ژمنه ته متحد دي. هغه ویلي چې د القاعده د ماتې په درشل کې دي او د پخوانیو ستراتیژیکو غلطیو مخه باید ډب کړي. کریستوفر میلر په افغانستان کې د امریکایي اساکرو په اړه ویلي چې اوس د دې وخت دی چې کورتستان شي. افغان حکومت د امریکا د نوي دفاع سرپرست وزیر په تازه خبرو خبرګون نه دی خوده. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې فرانسې به د امریکا د بهرنیو د چارو له وزیر مایک پمپیو وغواړي چې له افغانستان امریکایي سرتیریونه باسي.
تربل هر وخت اوس ډیر ارتیاج دل کیږي چې د افغانستان د سولې پروسې ته لاسره کتنه وسی په درو دلایل. لومړی دا چې د افغانستان حکومت له لوی سره پر دا پروسه باندې ملاحظات لوده. دویم دا چې اوس موږ ګورو چې نړیواله ټولنه هم پر دا پروسه باندې نیوکه لري. او دریم دا چې د سولې په نامه په قطر کې روانو خبرو تر اوسه پورې کومه مطلوبه پایله نه ده ورکړې.
د امریکایي اساکرو د وستلو سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې نن افغان حکومت ویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به افغانستان ته سفر وکړي. د پلازمینه کابل ته د عمران خان لومړنی سفر دی چې کوي
په پام کې ده چې د دې ونې تر پای پورې د پاکستان صدر اعظم شاغل عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر دی ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي چې تېره میاشت دواړو رهبرانو درلودله. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي. د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
عمران خان په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه ولاړې دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی راغلی. د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې ترجمې د دوحې په خبرو کې هیڅ خوځښت نه دی راغلی او که وزیر داسې دوام وکړي نو د دوحې په آینده خبرو بل خلک سره مشورې وکړي.
د افغانستان سولی پروسه په اوسنۍ شرایطو کې متاسفانه هغه هیلې و امیدونه چې افغانستان خلک درلودله د هرې ورځې په تیریدو سره ناهیلې ته تبدیلیږي. په دې چې دواړه خوا یو د تعرض په حالت کې بلم دفاع په حالت کې د جګړې خوا ته روان دي او دا تاوتریخوالی نور هم د ډېرېدو په حالت کې. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې هغه هیوادونه چې د افغانستان سولې پروسې لپاره هیله من دي د خپل هیوادونو د ګټو په سترګه د افغانستان سولې پروسې ته ګوري.
په دې حال کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد هڅه هم روانې دي او د دې هڅو په لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او د افغانستان سولې د بهیر په سر ورسره بحثونه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ختیځ کې خلک وایي چې د کلنا طالبانو او افغان حکومت شروع کړي دي. طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دي او لدې کبله ختیځ کونړ، نورستان او ځینو نورو سیمو ته د سیلانیان ورتک کم شوې دي. په مخکړې د سیلیو له غازی رپورت ده
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي لتیریو کال راهیسی کونړ نورستان او زنو نور سیمو ته د سیلانیانو تګ را تک زیات شوی و. خو په دې وروستیو کې قطر کې افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د بین الافغانی خبرو په پیل سره د ولایتونو کې ناامنی زیاته شوې چې لامل د ګرځندویانو مخمنی ولیده. دوی وایي چې موده وړاندې به ختیځ ته د هیواد له مختلفو ولایتونو نه ډلې ډلې ځوانان د چکر لپاره راتلل. اوس مهال په هغه ولسوالیو کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی چې پخوا به ترې ګرځندویانو لیدنه کوله.
مخکې وخت کې امنیت ښه و نو د ننګرهار د نورو ولایتونو نه به خلک راتلل. کونړ ته به چکر راو او نورستان ته به تلل. اوس امنیت خراب شوی دی، څوک چکر ته نه راځي، حالات خراب شوی، زیات خلک اوس نه راځي.
په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین که څه هم په دې ولایت کې د نامنیو خبرې نه ردی، خو وایي له دې سره سره د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی دی. رحیم الله خوګیاڼۍ لامل لخار سربیره لرو پرتو ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت او په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو بیا رغول یادی.
په وروستیو کلونو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پخې کېدو دی. همدغه وضعیت ته په کتو باندې موږ په بیلابیلو ولسوالیو کې اوسېږین لرو. پخوا به فقط ښار و درونټه به وه، اوس موږ په لالپورو کې د میانو ځایونه جوړ کړي دي. هغې ته خلک راځي، شینوارو طرفونو ته ځي، خوګیاڼو ته ځي، میملې باغ نه لیدنه کوي، همداسې کامې ته ځي. یعنی بیلابیلو برخو کې اوس په چیراګام مثلا ډېر نهایت فیزم جوړه ده، امنم دی، یو خسته غریزه دره ده. په خا دغه ټول توریزم فقط په یو څو نقطو باندې را ټول چې دغه نه خالیدونکو تم نور څه نه مو ده، امن ساهم ډیر سره محدود و.
ننګرهار اوسیدونکو هلمن دی هوایي د سیلانیانو په ورتک سره به دغه ولایت اقتصاد پیاوړی شي او هم به ورسره د ځایي خلکو ژوند خشي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د تاریخي او سیل لیدو ځایونو ته د غزیدل لارې ورغی. فرهنګیان وایي افغانستان ګڼ شمېر تاریخي ځایونه لري، خو د مسؤلو چارواکو د نه پاملرنې له امله د پامه غورځول شوي او که مسؤلې ادارې تاریخي ځایونه ورغی نو نه یوازې د سیلانیانو تګ راتګ به زیات شي، بلکې د اقتصاد لپاره هم ښه منبع کېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په یو ورځ د کرونا د وایرس 200 زیات پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د خلکو د غواړي چې د کورونو باندې ماسک وکاروي. په موخړې په دې حق د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبري اکرام شینواری رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې په یو ورځ د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 215 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی، چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 3,200 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې دا نوې پیښې په اتلسو ولایتونو کې ثبت شوي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هېواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 419 شکمنې پیښې معرف شوي دي، چې له جملې څخه 215 مثبت شوي دي او 12 تنه له دغې ناروغۍ څخه زموږ هېوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي، چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 93,240 رسېږي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په اتلسو ولایتونو کې په 215 ثبت شوو پیښو کې تر ټولو زیاتې د هېواد په ولایت کې ثبت شوي، چې شمېر یې 9,000 ته رسېږي. په ننګرهار کې ویش، کابل او کاپیسا ولایتونو کې 13 او د بدخشان په ولایت کې 12 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ ټول 1,612 تنه مړه شوي او 15,290 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. ملګري ملتونه او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش دفتر سیګار وایي چې دامې روغتیا وزارت شمیرې دقیقي نه دي او کېدای شي ډېر افغانان به پر دغې ناروغۍ اخته شوي او مړه شوي وي. دامې روغتیا وزارت هم دا مني چې کېدای شي پر کرونا د اخته شوو او مړه شوو شمېر په دغه وزارت د رسمي شمېرو څخه زیات وي. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د کرونا د وایرس د تشخیص او درملنې مرکزونو ته نه ورځي، چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته شوو او مړه شوو دقیق شمېر معلومول هم مشکل دي.
دا خو په نورو نړۍ کې هم داسې ده، په هغه اندازه خو روغتون ته څوک مراجعه نه کوي چې کله چې څوک په یو ناروغۍ باندې مبتلا شي، بالخصوص په اوسني وخت کې په کرونا ناروغۍ باندې چې دوی په مکمل اندازه باندې دوی روغتون ته مراجعه کړې وي. نو د نورو نړۍ په څیر په افغانستان کې هم ممکن وي چې روغتون ته مراجعه نه وي کړې وي، په لرې پرتو سیمو اطرافو کې مغل د خپل ژوند لاس ور کړی وي او مړ شوی وي. خو دقیقه شمیره معلومه نه ده چې په کوم اندازه په ولایتو کې زمونږ وطنوال له دغه ناروغي څخه خپل ژوند لاس ور کړی وي.
د امیر روغتیا وزارت دغه چارواکی وی چې یو سوزه دا ده چې اوس هم د افغانستان په ځینو لورو پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ اصلا دا نه مني چې ګوندې کرونا هم کومه ناروغي ده او که نه.
د لرو ساحو خلک تر ډیره پورې په دې ناروغۍ لومړیو کې باور نه کوي چې کورونا ناروغۍ وژونکې ناروغۍ ده. نو په همدې اساس باندې دوی لازمې لارښوونې چې د روغتیا وزارت ورته دي هغه خو بالکل په نظر کې نه نیسي. نو ممکن د دغه ناروغۍ څخه په ولایتو ولسوالیو کلیو بانډو کې بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته عامه پوهاوی تر ډیره پورې کم وي ممکن له دغه ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی وي او روغتون ته مراجعه نه وي کړې او موږ سره په روغتون یا لابراتوارو کې ثبت شوي نه وي.
افغانستان کې د روغتیا وزارت په تیر دوبي کې د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمېر د معلومولو لپاره یو سروې کړې وه چې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلکو د کورونا د وایرس ناروغۍ تجربه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا محاکمو په ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلیو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعاګانې رد کړې دي. په یو بل مطلب کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د تمې برخلاف د ډیرو هسپانیو امریکایانو رایې ګټلې دي. دغه مطالبه نور جزئیات د سمی الله جلال زینہ په دې رپورت کې اورو.
د نظر سنجي لمخې ډونالد ټرمپ په ملي کچه د هسپانوي ژبو د رای زیاتېدل ډیری کارپوهان حیران کړی دي. ټرمپ ته په 2014 کال کې 28% خو سږ کال 22% هسپانوي ژبو رای ورکړی ده.
I think that we've got
زه فکر کوم چې موږ باید په راتلونکي کې د هسپانوي ژبو رای تحقیق کړو. دا یو رای نه ده.
ډیریشن کو دا فکر کاوه چې د ټرمپ د مهاجرینو زیات څرګندونی او پالیسيګانی په ځنګړي ډول د مکسیکو په سرحد کې له کورنۍ څخه د هغوی د ماشومانو جلا کول به د لاتینیانو ترمنځ د دیموکراتيال جو بایدن په طرف ملاتړ ډیر زیات کړي. اما اکثریت کاتولیکو او یا هم محافظه‌کارو هسپانوي ژبو ایسویانو له ټرمپ او د هغه له ګوند څخه د همجنس بازانو د واده او د سخت جنایت د مخالفت له امله ملاتړ کړی دی.
دا چې زه د سخت جنین مخالفه یم همدا یو لوی علت دی چې ما ډونالد ټرمپ ته رای ورکړه.
یو شمیر محافظه کارو هسپانویانو هم دارنګه د مالیاتو د کمیدو او د مقرراتو لامل د ټرمپ ملاتړ کړی. هغوی د تنخواه د زیاتېدو او د صحي خدماتو د پراختیا په اړه د دیموکراتانو د تکراري ژمنو د نه پوره کېدو لامل ناهیلي ښودلې ده.
مو لاتینیان په دې باور یو چې دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي، د سپوږمۍ او ستورو پیشنهاد کوي، خو هغوی به په خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
د لاتینیانو د ملاتړ زیاتوالی د دې لامل شو چې ټرمپ په فلوریدا کې 50% رای وګټي او له ټاکنو مخکې یو شمېر هغه نظر سنجي رد کړي چې ویل یې بایدن مخکې دی. کارپوهان همدارنګه څرګندوي چې د ټرمپ لخوا پر دیموکراتانو د سوسیالستانو د چاپې لګول د کمونیستي هیواد کیوبا او د وینزویلا د سوسیالیست رهبر نیکولاس مادورو پر وړاندې سخت سیاستونه د دې لامل شو چې په میامی کې د کیوبایي امریکایانو د ټولنې ترمنځ د غمل اثر زیات شي. یو شمیر هسپانوي ژبه فعالین وای بایدن په فلوریدا کې غفلت وکړ، برعکس ټرمپ څو ټاکنیز غونډې وکړې او کمپاین فکر کاوه چې په ټاکنو کې به مهم رول ولوبوي.
بایدن یو څه ناوخت اقدام وکړ.
په ټکساس کې هم له ټرمپ سره د لاتینیانو ملاتړ مرسته وکړه. یاد دیاله چې فکر کېده رقابت به ډیر نږدې وي او ټرمپ په پراخ تفاوت وګاټه. اما بیا هم د هسپانوي ژبو ملاتړ مرسته وکړه چې بایدن ګټون کې اعلان شي. هغوی په اریزونا او جورجیا کې چې دواړه ایالتونو په 2014 کال کې ټرمپ ته رای ورکړې وه د بایدن په ګټه راتاو کړل.
اوس داسې هیڅ ایالت نشته چې موږ پکې مطرح نه یو.
کارپوهان وایي په امریکا کې د لاتینیانو پراخیدونکی نفوس په پراخ ډول متنوع دی او دیموکراتان دا تضمین نشي کولی چې د هغوی ملاتړ به وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
څنګه زموږ خبرونه ادامه لري تاسو یې اوریدل مفادې کوئ. زموږ سره اوسئ. د خدای په نام.